ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೂರೈ www.azadiradio.com. السلام علیکم دوستانو د مازیګر څلور بجې دي سر رضوان مرادم او ولایت پولیس د ازادي رادیو د 19 پروگرام د ته په مستقیم ډول زما د همکار طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کو. دوستانو په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د ستونزو په دې ولایت کې د شو کارونو او د خلکو له نظرونو اورو، خو په سر کې له جنقه الکوزی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د جګړو د دوام پر ضد مظاهره وکړه. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو غړو د امریکا د کانګرس له غړو سره کتنه مهمه وبلله، او عراقي چارواکي وایي په هوایي حملو کې د هغو وسلوالو له ډیر زیات کسانو وژلي چې غوښتلې د هیواد د تیلو تر ټولو ستر تاسیسات ونیسي. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له دولتي چارواکو وغوښتل چې یا د دوی سیمه له مخالفانو پاک کړي او یا د هغوی ته ور پرېږدي. د هلمند امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزوی د سنگین له اوسیدونکو هیله وکړه چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره دې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د سنگین په جګړه کې چې له دوه اونیو راهیسې روانه ده، زیات شمېر ملکیان او پوځیان وژل شوي او ټپیانه په لشکرګاه کې روغتونونو ته انتقال شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه روغتونونه وکتل او د روانو جګړو د ټپیانو د درملنې چارې له نږدې وارزولې. میرمن سوریا دلیل ازادي راډیو سره مرکه کې ویل د پنجشنبې په ورځ د هلمند ولایت بست او ایمرجنسي روغتونونو ته ولاړ او د ټپیانو د ښې درملنې په سره مسؤولو کسانو ته لارښوونه وکړه. د عامې روغتیا وزیر وایي په روغتونونو کې له اصلي ظرفیت څخه زیاتې بسترې ښودل شوي، خو د ټپیانو شمېر د اندېښنې وړ دی. دا وایي د هلمند په څو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو 360 تنه ټپیان په یادو روغتونونو کې بسترې شوي دي. سوریا دلیل په سنگین ولسوالۍ کې وضع ډېره وحشتناکه وبلله او وایي د روژې په دې مبارکه میاشت کې د ملکي خلکو ژوند له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی.
په
سنگین ولسوالۍ کې بیا جګړه پیل شوې او ملکی خلک سخت لالهاند او سرګردانه دي. د روژې په مبارکه میاشت کې چې خلک روژه دي، دا ډول حملې او خونړۍ جګړې ډېرې وحشتناکه دي. د عامې روغتیا وزیر وایي په ټپیانو کې 16 ښځې او 8 کوچنیان شامل دي. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو غړو د امریکا د کانګرس له غړو سره کتنه مهمه وبلله. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې وګړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې توافق وشو چې د انتخاباتو درغلۍ باید په جدي، شفاف او معیاري ډول وڅېړل شي. په عین حال کې د اشرف غنی احمدزی د ټیم غړي عباس نویان ازادي راډیو ته وویل ښاغلي احمدزی له امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو اړوند مسایل باید د افغانستان د قوانینو په رڼا کې وڅېړل شي. امریکایي سناتورانو مکین او لنزی گراهام د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له مشر عبدالله عبدالله او د تحول او تداوم د ټیم له مشر اشرف غنی احمدزی سره په جلا جلا ډول وکتل. تمه ده چې د دې ټیمونو استازي نن په کابل کې سره وګوري او د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د مخامخ کتنو لپاره لار هواره کړي. د عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل استازي ممکن نن او یا سبا وګوري. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې د رایو د بیا څېړنې په مقصد د انتخاباتو ابتدایي نتیجې ځنډولي وایي چې دا نتیجې به د دوشنبې په ورځ اعلان کړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د قرغزستان دفاع وزیر حبیب الله خدای بردیف د افغانستان پر حالاتو او بشکک ته د وسلو او پوځي وسایلو د ورکولو په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزیر ویل که څه هم چې په افغانستان کې انتخابات شوي، خو دا لا ډیر وختي دی چې په دې هیواد کې د بې ثباتۍ په اړه خبرې وکړو. شویګو ویل موږ هیله من یو چې انتخابات به په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، خو تر اوسه وضع بل ډول ده. خبرونه له ازادي راډیو وري. په ویانا کې یو جګپوړ امریکایي چارواکی وایي که چیرې ایران غواړي د خپل اټومي پروګرام په اړه یو دوامدار تړون ترلاسه کړي، خپل د یورانیم غني کولو ظرفیت باید ښه راټیټ کړي. دغه چارواکي چې د نامه له خودو لیډر کړي د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې خبریالانو ته خبرې وکړې چې ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د اتریش په مرکز ویانا کې د جولای له 16 ضرب الاجل مخکې د یو پراخ تړون د رامنځته کولو په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړ. عراقي چارواکي وای په هوایي حملو کې د هغو وسلوالو له دیرشو زیات کسان وژلي چې غوښتل یې د هیواد د تیرو تر ټولو ستر تاسیسات ونیسي. د عراق د تروریزم ضد ادارې وایند صباح النعماني وای په هوایي حملو کې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د بغداد په شمال کې د بایجي د تیرو د تاسیساتو د نیولو هڅه یې کوله په نښه شوي ول. دا وسلوال چې د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي تیره میاشت د بایجي نیولو ته نږدې شوي وو، خو د عراق حکومتي ځواکونو سنګرونه ټینګ کړل او د ملاتړ لپاره نور ځواکونه ور ورسېدل. په عین حال کې د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني نن په یو بیان کې د عراق د نوي حکومت په جوړېدو کې د پارلمان په ناتوانۍ خواشیني څرګنده کړه. له بلخوا د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د عراق د کردانو د خود مختار سیمې مشر د خپلواکۍ د ټول پوښتنې غږ وکړ، د یو متحد عراق د ملاتړ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویل واشنگټن باور لري که عراق متحد وي ډېر قوي دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جولای په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پیغام کې جمهور رئیس باراک اوباما ته مبارکي ویلي او د ښو اړیکو ټینګولو غږ کړی. کرملین په یو بیان کې ویلي پوتین دغه راز د دې خبرې یادونې هم کړې چې روسیه او امریکا چې د نړیوال امنیت او ثبات ډاډمن کولو مسولیت لري باید چې د ټولې نړۍ د ګټو په خاطر همکاري وکړي. له څو میاشتو راهیسې د امریکا او روسیې اړیکې ساړه شوي او له کومې ورځې چې مسکو د اوکراین کریمیا سیمه له روسیې سره الحاق کړې دا اړیکې نور هم ستونزمن شوي دي. واشنگټن له فبروري میاشتې راهیسې په مسکو کې سفیر نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د وسلوالو ځواکونو ویاند وایي حکومتي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې د سلوویانسک ښار بهر 150 تنه وسلوال وژلي دي. اولکسی دیمیتراشفسکی زیاته کړه په نښته کې چې تیره شپه پیل شوې وه یو اوکراینی عسکر وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. له بلې خوا د دونیتسک ښار اوسیدونکو هم تیره شپه د درندو وسلو او توپونو د ډزو غږونه اورېدل. په عین حال کې د لوهانسک د خلکو جمهوریت مشر والری بولوتوف خپله اداره منحل کړه. د دغه په خپل سر اعلان شوی جمهوریت په ویبپاڼه کې ویل شوي بولوتوف مراد بشیروف د سرپرست صدراعظم دیمیترو سیمونوف او واسل نیکیتین سرپرست مسئلن ټاکلی دي. د ادارې د منحلولو او نوو کسانو د ټاکنې لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایډن د پنجشنبې په ورځ د اوکراین له جمهور رئیس پیټر پوروشنکو سره ټلیفون خبرې وکړې او نړیوالو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هلې ځلې کړې وې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د اور بند د ټینګېدو په اړه چې د روس پلو بلتون غوښتونکو لخوا باید ومنل شي او روسیې ملاتړ وکړي په ډیپلوماتیکي هلو ځلو بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنري ناوی پیلی وویل د اوکراین په ختیځ کې جګړو ملکیان له خطر سره مخامخ کړي دي. پیلی نن په جنوا کې وویل د جون په 10مه د کیف د اوربند له ختمېدو راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو په دونیتسک او لوهانس سیمو کې زیاتې وژنې ثبت کړي او قربانیان هغه خلک دي چې په عملیاتو کې بند پاتول. او وروستی خبر دا چې د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د مطبوعاتي دفتر پخوانی رئیس انډي کولسن د موبایل ټلیفونونو د ثبتولو په دسیسه کې د لاس درلودلو په تور د 13 میاشتو بند په سزا محکوم شو. کولسن چې له 2003 کال څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د نیوز آف د ورلد ورځپاڼې سره لیکوال و، تېره اونۍ د لندن د یوې محکمې لخوا په غیر قانوني ډول د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو ثبتولو په جرم محکوم شو. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
دوستانو زما رضوان مراد سلامونه ومنه. ولایت په ولایت دا 19 پروگرام په مستقیم ډول تاسو له آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 صفه او منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دې خبرونه تخنیکی چارې را سره طاهر روخان پر مخوړي. نن په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د ستونزو په دې ولایت کې د شو کارونو دغه راس د دې ولایت د خلکو د مشکلاتو په اړه خبرې کوو او په دې خبرونه کې موږ سره ملمانه دي په ننګرهار د ننګرهار د والی وایند ښاغلی احمد ضیا عبدالزی او دغه راز د ننګرهار ولایت د صنفي اتحادیو یو مسؤول حاجي شاولی خان صاحب له دوی دواړو سره به خبرې کوو. د دوی دواړو سره به د ننګرهار د حالاتو په اړه غږیږو او په عین حال کې به ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم اخلو تر څو ستاسو له نظر او ستاسو پوښتنې هم له دې مقاماتو سره شریکې کړو. خو اوس موږ هڅه کوو چې زموږ سره د تلیفون په لیکه کې د ننګرهار د والی ویان ښاغلی احمد ضیا عبدالزی صاحب را سره دی. عبدالزی صاحب خپرونې ته په خیر راغلی او که پیل داسې وکړو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د پام وړ کوم پراختیایي کارونه شوي دي؟ فکر کوم له خاغری عبدالعزیز سره تلیفوني تماس قطع شوی دا چې ننګرهار کې ویل کېږي ډېره سخته ګرمي ده نو کېدای شي تلیفونونه هم د ډېرې ګرمۍ له امله تماس نه ټینګېږي. خو موږ هڅه کوو چې د ننګرهار د والي لوان احمد ضیا عبدالعزیز سره زمونږ تلیفوني اړیکه له سره ټینګه شي او له هغه سره په ننګرهار کې د شو کارونو دغه راز په ننګرهار کې د موجودو ستونزو د خلکو د ستونزو او دغه راز د ټولنیزو چارو په اړه د هغوی نظر واخلو. بل مېلمه زموږ په همدې خپرونه کې د ننګرهار ولایت د صنفي اتحادیو مسؤول حاجي شاولي خان دی، له هغې سره به هم خبرې کوو، له هغې به هم پوښتنه کوو چې په ننګرهار کې د خلکو هغه عمده ستونزې څه دي او د حل لپاره یې مقاماتو تر اوسه پورې څه کارونه کړي دي. ننګرهار ولایت د افغانستان په ختیس کې موقعیت لري، مرکز جلال آباد ښار دی، 22 ولسوالۍ لري، د غراز، لغمان، کونړ، کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو سره پوله لري. د افغانستان په سطح په ځینو ولایتونو کې چې هلته هوا ګرمه ده او په خاص توګه په روژې میاش کې هلته خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي، یو هم ننګرهار دی. په دې وروستیو کې د ازادي راډیو خبریالانو د رپورټونو پر اساس باندې په ننګرهار کې نه یوازې دا چې د برېښنا د کموالي یا نشتوالي له امله خلک له راز ستونزو سره مخامخ وو، بلکې د ډېرو مهمو هغه لومړنیو موادو په خاص توګه د خوراکي موادو په بیو کې له لوړوالي هم خلک ډېر زیات شکایتونه لري. وایي چې باید خلک له دوی سره حکومت او چارواکي مرسته وکړي. همداسې باید د ننګرهار ولایت د صنفي اتحادیې یو مسؤول حاجي صاحب شاولي خان سره د تلیفون په لیکه ده. حاجي صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. مخکې موږ غوښتل چې له عبدالعزیز صاحب سره هم دا خبره مطرح کړو، خو له هغه سره مو تلیفوني تماس قطع شوی دی او هڅه کوو چې هغه بیرته موږ سره په لاین کې اوسیږي. په ننګرهار کې عمده ستونزې ستاسو په نظر باندې نن سبا چې د ولس سره مخامخ دی څه دي؟
د ولس خو داسې چلند کوي چې په یو مناطق باندې غږېږي، د شاروالۍ په مجموع کې وایي چې تاسې
د شاروالۍ نه نیولې حتی نور غټ مسایل چې مثلا د ولس پر ورځني ژوند تاثیر لري.
د ولس د ژوند تاثیر باندې د شاروالۍ خو اولین دا شی ده چې موږ د تجارانو ریاست ورکړي وو، هغه ریزي ورکړي د والي صاحب ته، د عبدالزی شاید بری باندې شاید ده سمنګ ګودامونه راګي د غری روډ نه ده.
bale
hello
bale اورم مهرباني
کوئ چې د بازار نه وته نه ده، یو بیروبار وکامي یو دې چې موږ چارې کوشش ته مطالعه شو دې کې شهواري موږ سره واقعه و نه کړو تا نه کړ هغه دې هم دا څه پاتې څه دا څه ده د غون بازار د پاره دی او نه پاره نه دې ونه ده د غون بازار په دې څه ده بل دغه کچېرې موږ دا ګودامونه راکړي وې نه دا خلکو ته یو روزګار هم پیدا کېده. دویم دوه مسله دا ده چې کشمیر دلته اوس جلال آباد کې باران وځي، دلته موږ یو چوک لري چې په نامه دی مخالفه دی تالاشي چوک، نو دلته څو ګورو کړو نه شي کولای نه تیرېدای چې نه راتلې شي اوبه پکې ډانډي دی نه دار چې دا کراچۍ دی موږ ټول مخې نیولې مخه بند ده موجود دی در راځي ډېر په مشکلات سره تیریږي را تیریږي ډېر وخت سوز سره خلک هم کې مخې.
بله مهرباني مننه حاجی صاحب، فقط لاین کې اوسېږې همدا ستونزه ستاسي او نورې مسلې بل عبدالعزیز صاحب سره اوسېړو. عبدالعزیز صاحب تماس سره بیرته ټینګ شوی دی. عبدالعزیز صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. د حاجی صاحب شاولي خان چې د ننګرهار ولایت د صنفي اتحادیې او مسؤول دی، د سرګندونې وارد چې د ښار د ستونزو او کومې ستونزې چې له شاروالۍ سره ربط لري، اړه لري، تړاو لري، پاغې خبرې وکړې. زما پوښتنه ستاسو نه دا چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د بیا رغونې په برخه کې کومې لوی پروژې تطبیق شوې یا د پام وړ کوم کارونه شوي دي؟
ډېره مننه مراد صاحب، زه خو لومړی تاسې ته او ستاسو درنو همکارانو او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که څه هم تاسو ته معلومه ده چې تیرو شپږو میاشتو داسې یو مرحله وه چې د ننګرهار سروې په ټول افغانستان کې څو ملي پروژې ترسره شوې، چې یو له دغو نه د انتخاباتو پروسه وه چې د افغانستان د حکومت ټولې ادارې، مرکزي او محلي ادارې همدغه پروسې د خطر سروې لپاره په امادګیو باندې بوختې. ولې د دې سره سره هغه امکانات چې پخوا په ولایت کې موجود وو، ځینې نړیوالې ادارې چې وې چې هغوی به مرستې کولې د پروژو د تمویل په برخه کې، هغه هم درېدلې وې. هو د دې ټول پچان کې بیا هم د ننګرهار والی صاحب چې د کلانم ننګرهار تر راغله ده دې توانګل چې د تیر شپږ میاشتو په ترڅ کې شاوخوا شپږ پنځوس دروازو باندې موږ کار وکړو د دغه پروژو د جملې نه شپاړس پروژې بشپړې شوې دي او پاتې لا هم کار پرې روان دی. په دې پروژو کې لوی پروژې چې غواړم تاسو ته نمونه واخلم، یو هم د جلال آباد کابل دوهم لاین سړک د کار پیلېدل دي، د دې په څنګ کې د دې شودو د پل دوهم پل د جوړېدو د کار پیلېدل دي چې ډېر کلونه د ننګرهار په شمول ختیځ ټول ولایتونو خلکو انتظار کاوه. د دې نه علاوه د جلال آباد تورخم د لوی لارې په اوږدو کې د دې شودو د پل جوړېدل دي چې د هغې کار هم د شاوخوا پنځه میلیونه ډالرو په ارزښت باندې شروع شوی دی. د هغه ستر یو مهم پروژې دي. د ښار په دننه کې په دوه نورو پلونو باندې کار روان دی. همدارنګه موږ په زراعت او کانال او د کلو پراختیا او نورو سکتورونو کې هم لسګونه پروژې لرو چې ادارې د مخه ما ذکر وکړو چې شپږ پنځوس پروژې روانې دي او په راتلونکي کې هم موږ په پام کې لرو چې لسګونه نور پروژو باندې به هم کار کوي.
ډېر ښه. د حاجي صاحب شاولي څرګندونې مو که اورېدلې وي، دا د ننګرهار ولایت د صنفي اتحادیو مسؤل دی وي چې د ننګرهار په هغه مهمو څلور لارو کې ډېره ګډوډي ده او دغه راس دوی په رنګ روډ کې، یعنی هغه سرک چې لخار نه بای پاس کیږي، د هغه کې تاسو نه د فعالیت اجازه غوښتنه کوي تر څو په خار کې سوداګرو ته اسانتیا وي. د خار د مهمو چوکونو لکه د کوم څلور لارو یادونه چې کوي چې په هغه کې اوبه ډنډیږي، کراچۍ ولاړې وي، شاروالي ورسره مرستنه کوي، آیا د ولایت مقام شاروالی دې تنشي اڑکوله چې د خلکو د تاجرانو د ستونزې حل کړي؟
ولی صاحب د ننګرهار د نورو کارونو وظایفو په څنګ کې اتلس کمیسیونونه را ایجاد کړي دي چې یو کمیسیون د ښاري چارو تنظیم کمیسیون دی او د ښاروالۍ په مشرۍ باندې فعالیت کوي او د دغه کمیسیون د اجراتو نه ولایتي اداره څارنه کوي او وخت په وخت ګزارش اخلي. ولی صاحب په خپله د دغه کمیسیون سره نوبتي ناستې کوي. موږ لږ تاسو پوهېږي جلال آباد ښار د کابل نه راوروسته د ډېرو ولایتونو لپاره یو دوهم لوی ښار دی چې په دې ښار کې د هېواد په سطحه د خلکو کاروبار همدلته وجود لري، تګ راتګ د مسافرینو یو ډول زابر حیثیت لري د ټول افغانستان د ټولو ولایتو لپاره. د تورخم بندر چې د ګاونډي هېواد پاکستان سره پروت دی، نږدې هم په دغه ولایت باندې لاره ده. دا ټول د دې سبب شوی دی چې په ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو څه ګڼه ګوڼه د خلکو زیات شي. د طبیعي ده چې لیوه پلو نه دلته د سرمایه ګزارۍ فرصتونه رامنځته شوي دي، کاروباري فرصتونه رامنځته شوي دي. خلک په خپله کوشش کوي چې دغه ولایت ته راکډ شي او دلته د عادي مشکلونو په څنګ کې کاروبار هم شروع کړي. نو د جلال آباد په ښار کې یو څه ګڼه ګوڼه شته. د دې د تنظیم لپاره موږ همدغه کمیسیون رامنځته کړی دی. کمیسیون په دې توانېدلی دی چې په ځینو برخو کې ترافیکي سیستم د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره هڅې، د لاسي پلورونکو کراچیو تنظیم چاره، او د دې په خوا کې د سړکونو او د سړکونو په غاړو کې د دیالو سیستم تنظیم کی. په دې حد کې کېدای شي ستونزې ونه اوسي لکه څنګه چې ورور وویلې. ولې ښاروالي په دې مکلفه ده که چیرې په دې حد کې ستونزې موجود اوسي او زمونږ ښاریان پېنه ستونزې او مشکلات ولري، ښاروالي په دې برخه کې مکلفه ده. او ولې صاحب ننګرهار دوی د نورو وظایفو په څنګ کې د دې وجې ته هم سپارلې ده چې د خلکو مشکلات باید حل کړي. یو څه چې دغه ورور غوښتنه کړې ده چې د جلال آباد ښار جنوبي خوا ته چې کوم بای پاس یا د رینګ روډ سړک دی، دې په خوا کې که دوی د کاروبار د پیلولو علاقه ولري، ولایتي اداره په همدغه برخه کې په همدغه شکل کې په پنځلس کلن پراختیایي پلان باندې کار شروع کړ چې دا هم زموږ لپاره یو لاسته راوړنه ده. د والي صاحب په وخت کې د جلال آباد ښار پنځلس کلن انکشافي پلان شروع شو چې یو له دې نه برخه دا ده چې موږ به ښار ته انکشاف ورکوو،
کاروباری خلکو ته به د بای پاس سړک په دواړو خواو کې ځایونه په واک کې ورکوو. البته د یو منظم پروتوکول په مقابل کې او دوی به هلته خپل کاروبار شروع کړي. نو که چیرې دوی علاقه ولري مخکې په دې باندې کار کړی، دوی که چیرې ولایت مقام ته مراجعه وکړي طبیعي ده چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کړي.
تاسو د کمیټو یادونه وکړه، کمیسیونونه چې والی صاحب جوړ کړي دي. بله مهرباني.
هلو.
بله مهرباني.
سلام او تاسو سلام عبدل صاحب مال دې نه دې 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 سلام ما او دا دې ته په هغه والی صاحب دې ته معلومات ستاسو چې مونږ یو په خوښ راکړیو او مونږ لیست ورکړیو چې دا هغه دې دشت راځي چې نه دې استفاده نه دولت کې نه دې ملت کې
چې کومه سیمه کې ده دشت کومه دشت ده وایي
چې ګارانو درکا چې څه مونږ سره نه جوړ کو او مونږ دغه مال نه د کابل امر کې ښکړل کیږي او دې هغه باري کې ما سره کابل ته جي او جلال آباد ته ښکړل کیږي د تلان درته مونږ دغه بازار ته راځي دلته مګا نه ګوره دې بازار دې پاکای راشي هغه ته نو وس وړي اله ته نه ده معلوم هغه معلوم دی ته ګوره مونږ ته فابریکې راکړي جوازونه په جګ کې پاتې دي دالاس کار کیږي چې مونږ نه دکال یو سل پنځه بیا ډالر ته یولي ران اخلي دا غیر قانوني مناخري دا دیدون غیر دا یو ظلم دی چې مونږ نه اخلي.
شاوري خان
صاحب حاجي
صاحب
یو اجازه را
مهرباني
یو جواز بسر باندې یو سل پنځه بیا ډالر عائشہ مال اخلي او ما دې کړو څه پرې نظم کرا کړی نه کار کړی.
مهرباني بس واکه اوسې گئی عبد الله صاحب د اج شپ شاوري خان خبرې خو ورې دي وی چې دوی دشت غوخته او د غراز دوی جوازونه تاسو ورکړي دي د غوی د پره دوی هغه ټکس یا د غي عملی هم ورکړي لیکن هیڅ عملی اقدام او تولایت نه دی کړی.
ز د دې په مستون زبانه پوښتم مشخصا زه بیا هم په دې نه پیغام چې دوی د کوم فعالیت مقابل کې تدیده چې دوی ته په صنعتي پارک کې فابریکې توجیه توجه شو چې جوازونه ورکړي وسی د دې په دې مکلف دي د قانون لمخه چې کلامي فعالیت مقابل کې دوی یو څه پیسې تحویل کیدای یا برخه ده او سدان دین غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي د موضوع
نه بخښنه غواړم مونږ د دې چې عائشہ دفتر تاسو جوړ کړی دی عائشہ په نامه چې هغه مونږ نه د کار یو سل پنځه ویا ډالر د جواز نه وکي داخلي درانه تاسو ځمکه نه راکړي بس نه راکړي ته هڅه د جواز یو سل پنځه ویا ډالر د کار مان اخلي.
مننه چې ما ساس خبرې واورېدلې کومه تاسو وخرا کې زه په دې برخه کې لګې نه واچوم
مهرباني
چې په خپل مشوره ورته وکړله ایسا هغه اداره ده چې په افغانستان کې د سرمایه گزارانو د ملاتړ لپاره کار کوي او دوی لپاره د خاطر چې فرصتونه ورته رامنځته کړي جوازونه ورته ورکړي طبیعي ده څوک چې کاروبار کوي سرمایه گزاري کوي نو د یوې ادارې نه به دوی یو جواز اخلي د جواز مقابل کې که فعالیت وکړي کوونه کې هغوی به خپل خاص قانون لري کوم پروسیجر به لري خو که چیرې د حاجي صاحب د حاجي صاحب امثالهم د نورو د ښاریانو نه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي دوی د یو ځل ولایت مقام ته مراجعه وکړي موږ به د نورو ستونزو په شکل باندې دغه ستونزه هم تعقیب کړو.
نو
یو څه چې د ویلو دی هغه دا دی چې ما د مخه ذکر وکړو چې پنځلس کلن انکشافي پلان چې شروع شوی دی موږ په اوس وخت کې همدغه امکان لرو چې ښار د جنوب طرف ته پراختیا ورکړو چې یو هم د رنګ روډ دواړو خواو ته د پراختیا امکانات دي چې هلته ځمکې موجودې دي موږ کولای شو چې د نورو برنامو په څنګ کې سوداګرو ورونو ته او سرمایه‌دارانو ورونو ته د دوی سره همکاري وکړو او د دوی د کاروبار د خطر سروې لپاره هلته یو څه ځمکه د منظم پروتوکول مخې ته په واک کې ورکړو خو دا هم یو څه یو کار ته ضرورت لري چې دوی باید مقام ولایت ته مراجعه وکړي موږ به دا تعقیب وکړو په تېر وخت کې دا کار نه شوی ولې بیا تاسو دا ډاډ درکوم چې موږ اوس پر یو ځل بیا مراجعه وکړي موږ دا موضوع تعقیب کړو پاس شو د ایسا موضوع اداري استاد چې دلته دی نه هغوی به خپل ځواب ویلی دی خو زه چې څومره په مجموع کې معلومات لرم ایسا اداره چې کله م یو جواز تولی کوي یو هیوادوال ته د یو فعالیت په مقابل کې نه هغه په دې مکلف کیږي چې کلنی محصول باید تحویل کړي او که چیرې فعالیت نه وي کړی نو باید یو
تقریباً
غیر قانونی پیسے اخلی
دا زمون مکلفیت ده چې د دوی سره به همکاري کوو، د دوی پوښتنه به کوو. قاضي صاحب هم هیله داره چې دوی به ولایت ته مراجعه
وشي. او وخت ډېر زیات ډېر زیاته مننه عبدالله صاحب. حاجي صاحب، حاجي صاحب، حاجي صاحب، یو دقه
حاجي صاحب،
حاجي صاحب، حاجي صاحب شاه ولي خان،
حاجي صاحب
خبر تزم گوگ نگ دیب بله آجی صاحب تلفونی اړی که هم زما خیال چې ستاسو خراب شوه. عبدالزی صاحب کته سره سره لاین کې ما غوښتل آجی صاحب نه خبر کوم چې خو خپل ستونزې او د سوداګر ستونزې وي. د ننګرهار تقریبا هر اوسیدونکی د افغانستان د نورو سیمو په شان د ځینو موادو لبای په خاص توګه پروژې کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو د بیې لوړوالي شکایت کوي. شاروالی سره کتا سی په تماس کې استه ځینې خلک لیکي دغه د یخ او د واوري بیا خوې چې اسمان سره خبرې کوي. د خلکو د ستونزو د ستونزو کمول لپاره شاروالی کوم اقدام کوي او کنه کوم د شاروالی او دکاندارانو تاجرانو ترمنځ کوم جوړ جاړې دي چې زور د عام ول سوزي؟
مننه. موږ هم د ورځې وړاندې ولیدل چې په ښار کې د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې شولې. د دې په څنګ کې د یخ د یوې کندې بیا هم قرار د خلکو د ګزارشاتو 600 ته ورسېدله. همدغه د خلکو ستونزې وې چې تېره ورځ والي صاحب د جلال آباد ښاروال راوغوښتو او هغه ته یې جدي سپارښتنې وکړلې چې د ښار د ټولو توکو صنفونو ته باید خاصې نرخنامې وشي او که وشلې وي د هغې باید منظم کنترول وکړي. نه څوک باید انحصار وکړي، نه دا چې قیمتونه په یو ځلي شکل سره لوړ کړي او زموږ خلکو ته زیان ورسي. موږ په دې برخه کې د ښاروالۍ ادارې ته دا پرون والي صاحب لخوا نه هدایت ورکړل شوی دی. هغوی موږ ته دا راکړی دی چې دوی د څارنې ګروپونه په ښار کې ګرځي او ګوري به چې څوک هم د درخنامې نه سرغړونه کوي. په لوړه بیه باندې زموږ په ښاریانو باندې توکي پلوري، نو هغوی به جریمه کېږي. موږ دا ګزارشات تاییدوو چې زموږ یو تعداد ښاریانو، زموږ یو تعداد پلورونکو بیې لوړې کړې وي. د افغانستان د نورو ښارونو په څېر باندې ډېر ژر موږ دې موضوع ته رسیدګي وکړله. ښاروالۍ مسؤلین هم هدایت کړی دی، هغوی په دې برخه کې څارنه کوي چې بیا هم ولیدل شي چې لا هم زموږ ځینې پلورونکي تخلف کوي د ورکړل شوې نرخنامې نه په لوړه بیه باندې. لا هم دوی خوراکي توکي پلوري چې زموږ ښاریانو ته ضرر رسېږي. په دې برخه کې به ولایت مقام د ښاروالۍ سره خپل ملاتړ شریک کړي او دا مشکل به نور حل کړي.
حاجي صاحب شاولي که زما غږ اورئ، تاسو نه زما پوښتنه دا ده چې تاسې د سوداګرو استازي یاست او خپلې غوښتنې او خپل مشکلات هم مطرح کړل عبدالعزیز صاحب سره. ستاسو کاروبار اکثره په کلدارو دی یا که په افغانیو؟ او په ننګرهار کې به چې ننګرهار طرف ته چې اوړي سوداګر ستاسو یا د ستاسو اتحادیو کاروبار په کوم د پولي واحد دی؟ په ننګرهار کې په ډالر دی. بله مول په ننګرهار کې هم تاسو خپل کاروبار په ډالر کوئ؟ کار نخلی تاوان هم پکې زیات دی که څنګه؟
افتخار کوو او زموږ ریات او موږ
عبدالزی صاحب د آجی صاحب سره د زما خبرې اورېدلی وي. ننګرهار یو هغه ولایت ده چې د افغانستان په سطحه په میډیا کې په رسنیو کې دا انتقاد هم شته چې په ننګرهار کې هم مقامات په دې برخه کې سستی کوي او هم سوداګر هم د هغوی صنفي اتحادیې چې د کلدارې مخه نه نیول کېږي په ننګرهار کې. د دې ستونزې د مخنیوي اصلي علت څه دی؟
ډیر مننه مخکې وینم چې په دغه برخه کې په دغه سوال باندې تبصره وکړم. یو لنډه تبصره کوم د حاجي صاحب د قناعت لپاره د مخکنیو خبرو په اړه. د حاجي صاحب کومې غوښتنې چې وي دا ټولې درستې دي، که په ښار کې کاروباري خلکو ته د اضافي ځمکو د ورکړې موضوع وي، که په ښار کې د ویلو بندېدل دي د بارانونو په وخت، دا ټول هغه څه دي چې واقعا خلکو سره مخ کېږي. خو په دې برخه کې ښاروالي خپل کار کوي. یو لوی مشکل دا ده چې په جلال آباد کې د کانالي